ترزو خزو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو، خو د سلواغې په 21مه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجی صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سشنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیا د جنگي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې بریتانوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلي دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیې ویزواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوه په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورز په یو خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیې ویزواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوی دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیې ویزواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و، خو نو موري دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نو موري دغه محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دی په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اسکه تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي خایسن یو قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برطانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برطانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برطانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلې دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برطانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برطانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی شکسته سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس کابلو د کمخت تر پر لپسیان دی خنو ورسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړې اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چورتوي د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتي وزارت د ګامستای خوي د دې سرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده، او دا هم په ګوته کوي چې که په یو برخه کې نجونې زده کړې کولای شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نشي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه پرانستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نور بسته پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ګامستای خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران ترته د یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د مرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه انجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واکته ل بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې مېرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیايي خدماتو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه له غونډې او د خاغلی ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې، نو شه دی چې وام خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کې د مار کې ودي، خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي هغه انجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه دې زده کړې کوي، دو ته دې اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریدل اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدودو ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو ل دې سرګن نور د پښتني راپور ته شوې کنجونی په یو برخه کې زده کړې کولای شي، ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کی؟ مثلا علي ته په ولې ونل ولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق وای. بل خبره چې دې سر راپور ته شو غدا ده چې کچیرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونل ولی یعنی خونځوی تولاړ نشي، بل اخر به امدغه متوسط تبته انجونی لا کومه ځای راځي. نو ګن نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه ورسته راپورته شوی دی او په دې برخه کې هم د افغانستان غنغه خلک چې د تعلیم لپاره او د جنونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغه هم غوښتنې کوي او د نړیوال ټولنې لخوا هم د دوه په غونډه کې او همدارنګ له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې جنونو ته د لقید او شرط پرته د ثانوي علي او همدارنګ لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوسم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونونه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصله ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي. له تانه به واورم په څویم سمستر کې وی او کلا د ټپون زه در نه پاتې شو.
سلامونه څه پتا شو تا او تاسو اوریدونکو ته نه هله د خو سیګي زه د ټپون زه شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلته هم د چوم سمستر مونږ پیلې ده نو اوس مونږ په هنتونو نو وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ته
بله انسر بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه نمخ کې جنو باندې بندیز لګیدلې او هغه مخونځوي ته نشوي تللی، مګر په هنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم په هنتونونو ته نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېد چې نجونې نور نشي کولای په هنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخت شي به وه. هغه نجونې چې مونږ سره په هنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل لمنګه چې څومره هیلم لرلی نو مونږه د نور انجونو حال لیدلی او چې هغه له خونځو نه چې په کور شوی وي هغه څومره په سخت وضعیت کې وي، نو بد پښتانه چې مونږ هم دې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډیره مونږ ته سخته وه.
نو که دا د تاسو پانتون نه وای تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
کچری مو په هندونو نه وای تړل شوی ان څه بز مونږه نارینام سیمپیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټول کې کیسه کړې کولې نو هغه هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انزورونه چې دا هغه ما قتل هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې و نو ما ډېر زیات افسوس وکړم. ځینې ملګرو ته مغه د ټولنیزو شبکو انزورونه دا هغه ولېږل کچری څومره په هندونو نه وای تړل شوی نو نن ورځ څومره هم د فراغت ورځ و.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په خپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه وروچی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه هم دغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کیده اوس که نه؟
بله ان څه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله نو اوس هم مونږ پته مې یو اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کوم ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولای شي په هنتونونو ته لاړ شي، هغه خپل پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم داسې یو خبر پته مې یو.
وروسته به زه تاسو نه دامو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله وی اجمل آن صاحب شایسته دی د ګلاب تر ګل تازه دی د جلالوب صاحب همکاران دی څومره ښکلي نه تاکان دی. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل مې د هلمند سره
اتل صاحب ستړی مشي دلته روشان صاحب او خنشت دی خنن ما سره صافی صاحب دی دم درته سلام وای مننه. منګا د انجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترم بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د ازمیر حکومت دا چې اکثره خوندې چې ډېر بدره پوهنتونو د خړې د متان تاسو محترم دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګوردلته د امر تو ویلای کان تاسو محترم زدا چې فهمه چې مثال د خبرې شو زینا د ترانې کته نسته، مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم د ستونی د درد لپاره یعنی دلته کته په علمن ولادت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم د ټولنی سخت ضرورت دی. موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو په انتنونه او دغه شونځي کې د خلاص کې زکه دلته ضرورت ته ان تاسو محترم اوس ګوره د اکثر نام نه چي دي دا څر ځایو کې دا ازمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډنی کېږي. دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه د مثال د خبرې د نارینه خو دې ان تاسو محترم تلاشي کېږي، مثال د خبرې د طالبانو عسكر دې تلاشي کېږي او د څه خلک ساتي مثال د خبرې د شوزو په لاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د غوښتن د تاسو ځینې پولیس مرنه لري بعد ځینې پولیس د پاره مثال زمينه برابر شي. او د دې ان تاسو محترم دلته اکثر خوندې دا چې خوندې ساتي مثال د تشلکلنه جغرافي رسوي ده پونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوند په غاړه ده. نو هغه خدای خپل اتنه سماش په خاطر لو دي نو وس د دې د ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي هغه کتاب دي ډیر فخر دی په دې ان تاسو محترم موږ بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پونټنونه او د شونځي لکه
دا تاسو ول چی په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده، مثلا کپدې اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنه خو پاګې څنګه شم ویلې، خو په ولسوالیو کې وخزه ناروغي او غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي، اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې؟ کنا باید مستونزمنه ده، وس مشکله ده.
بل ان سم محترم دل تصفات سناتستا مثال کا پولیس والی کی چلاغت پکلی و بانډو کی د شخصی کلینیکونه سیانی په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي، او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترم ز په سفار ول بازار کې دلته وسیږم ژوند دغه د ګرم تیل ول سوالی کی دي، یعنی ان سم محترم کشیرم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی و ز خپل د سرګو لیدل هدا تمام دلته زمز او گاونډي و یعنی سای ول ادب برخه څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک والته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام مرزي ته شزینه مرزي او ان ته محترم چې داغه مثال یو هغه طبق نور سم انا ورځ خپل کوته کنه هغه دا ودی ما ته کسام اخته ورته تاسو د بازار ولا کرا وته لیو چې مثال د خبرې خدای پاک ته ماته ماشوم ناري نه ماشوم راکې پیدا سي، یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کم دي چې دا غوښته ستونزه ده، باید دغه پانتنونه علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې دایری مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان ته محترم
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي، هغه وایي چې نه یوازې دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو ته اړتیا ده، او خزي باید وکولای شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي، تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري، د افغانستان په جوړولو کې رول ولري، او د افغانستان دغه وسنې غربت بي وزنی او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي. دا ونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي. همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامه روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګ چې د معنی غو دقیق شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللی ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللی. همدغه سي د پاکستان ګڼ روغتونونو په افغانانو وداندي. اقلی اسد تاسو ته راځم، یو بل اوریدونکو مخلم لدنه ماورم بیا به خبرې کوو. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم، محمد رسول حکویانی مدهلمند څخه ان سبتاتا او ملمنیتا او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشیخ پرونی تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو، آیا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي؟
بلی ان سر ما په فکر سره دا وسنی و چې کوم پریکړه سره ده نشو زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوی ده، دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان دا سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي که مردانه دي، باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره مشکل وستونځنه یي پکښې کې مجلنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده، نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو، نو دلته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوزو تعلیم وکړي، هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته، په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته، نو باید دوی ته زمینه برابره شي. او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې ده، دا خو مې یو لاسته راوړنه ده، یو پرمختګ دی منګر ډیر کار ته اړتیا شته، تعلیم ته ضرورت شته، دا درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند شول، دا یو مشکل دی د افغانستان لپاره ستونزې پاینده کې پیدا کولی شي، ځکه اوس لاغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو، که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شاید چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه پوره شوی وای.
اکبیان صاحب، تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده، دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول، یعنی ډاکتران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې دی لیسو شتون څومره ضرور دی د لپاره یادې مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کیدلی شي تر سو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي، که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټ ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و، دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلي نه دا وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا ست که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې دی متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري، او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان سب کله چې ما دا خبر ولید نو حضور باندې ډیره زیاته خوشاله شوم، که څه هم دوی یوازې محدود ولایتونو کې، هغه یولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یولس ولایتونو کې نجونو ته یې زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترینه فارغې شولې، خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو مونږ په همدې هیله یو چې یوه ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې، زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنې له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغان ورکولی دوی یا ورکوي وسم؟
ان سب توپیر خو ډیر زیات ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته پوهنځي څخه فارغي کې متخصصین کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې له تیم څخه فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ نو دوی نور د دینه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې مایندې روغتون ته راوړل کیږي هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دینه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دې خبره کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې له تیم نه فارغ شوی دی او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو موږ ښځینه ډاکټرانې نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړې دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي
ډیره زیاته مننه یعنی د نیمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمه طبي زده کړو مرکزونه فعال مو او پرانیستي و چې له مخکنۍ فعالیت کوو اوس یو بل موضوع ته راشم یو اوریدونکی دی دا بر واخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ورور څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت نارغنداو ولسوالی څخه د ټلیفون پرکر شم محترم ورور ستاسو په بخښل سره د یاد نیو دی ورور
د مانوم اجملاند
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر
سلامت اوسې د موږ د موضوع په اړه راته وای مونږه د دې جنو دې زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
نه نه یو سلام بلې بلې و موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله یو سلام د خورتم سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو موایل مرد دا فکر څه خلیر منندوی یو زکه چې دا څولې تو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دا غده چې په نور ولایتو کې دا لړۍ وغزل شي مقصد زکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانه خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولسم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څخه دا پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای سم موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په دروختونو کې موږ وس داسې روغتونو نستا چې د خوندې یا نستان مسته پکې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کڼور دی او پن بل ترتیب د خاص وخت موږ دا چې زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا چې دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د زموږ خوندې ورزي د تداوی لپاره نو دا چې یو نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوري دل شو زه فکر کوم ورسته به عقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نشي، نرسان نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزې. مننه کوو، بیا هم وروسته به زه حتما له عقیله اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اوریدونکي و چې دام ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون کې په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه داده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک په خاپه فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لکه تر لګه په دغه ولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولای شي، حتمن بل کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي او څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، له دې اوریدونکو مننه. هغوی وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کو تر څو دلته مونږ خزینه ډاکټرانی ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیره ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپل سیمه کې خپل لورو ته خپل خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي اولته هغه د خزینه ډاکټرانو نشتون احساسوي. نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپل سیمه کې خپلو لورو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لورو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو بدبخت دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم څوک جرات نشي کولی، چاته دا هم نشي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه ملک لیسی نه، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
مانسه په د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېرې هغوی چې زده کړې کولي نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړي وي او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بیرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګي فارغان چې مخکې هم دغه موږ سره فارغ شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي، نو هغوی ټول پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي، که چیرې اجازه راکول شي موږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته د سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بېخي کمې، موږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي، نور موږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مو شي.
سلامونه مې قبول کړ. سلامونه تاسو تاسو ټول کارکون کاردونکو.
مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب، لته سونه اورو دې مقدمه موضوع پړه.
سلام صاحب، دا د تعلیم خبره چې موږ څه کوو یا د روزنې خبره کوو یا د ډاکټر خبره کوو یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي. دا اوس تاسو تقریبا اوس پنځه سو اوریدونکي اخیستي، اوس په دوه کې به یو نه یو ویلي چې زه تعلیم نه غواړم، اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې تاسو بیا خپل ځغ نه پورته کوم. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرۍ ته ضرورت نه لرو، موږ د تعلیم او تربیه په ارسه کې باوجود د دې چې موږ دینی علومو ته ضرورت لرو، د دینی علومو ورسته په عصري علومو کې او عصري علومو ته موږ ضرورت لرو. کچیر موږ غواړو چې د جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، کچیر موږ غواړو چې جهان موږ وته جنې موږ جهان وته جنو، او افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان، موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سره خپل په ولایت خبر دي چې وزوجان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سوالو کې کې او قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پیزه قابلیت به یې هغه بیچارهګانی دغه شي نه انصاف دي، کله شي چې بیل دولتي شپخانه د قابلیت کور ته ورلې باندې خانسه کور خراب دي، 15000 درته غواړي، 2000 درته غواړي، بلاش کوونه ده. نو دا کچيري کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشيني او نظام کومک وکي د روزنې په ارڅ کې د تعلیم او تربیه، ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې په هر کړی کې به یو قابلیت دی قابلیت. او بل خبره دا ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر باندې وسد ته چې ملمنه کوي هغه انتقاد کوي، یعنی وکه کوي یا بل کوي، یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي، او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعان زموږ خبرې تر ګفتار او تر شعار نه، باید ترونه دغه جنو باید ځخ پورته کی اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي، باید ورشي ورسره شینی او خبر ورسره وکي چې ورور استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري کنه نه دي دای بو لري، نو چې استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري زما لري ولنه ورته لري، خو زم دغه شی وګړی هم دغه شی د پرد افغانستان هم د پرد دي چې امي هم استاد ور او سواد ته ضرورت لري، او خو زما لري هم لري زما خور هم لري استا خور ورته لري زما خور، دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاری صاحب پختون، زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي، دوی غواړي چې خپل نارو خزینه ډاکټر ته وخی، دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي د دوی کور ته ورزي یا تلاشي کوي باید خزینه وي، دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي، خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د جنونو د تعلیم لپاره کار وکي، فعالیت وکي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکي. یو شی چې غواړم چې یاد کړم، هغه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولي، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي. څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یو کړن لاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لاره ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکي. دی هغه ټینګار داو چې طالبان مازی په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې، د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل دا د شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پیژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېرې اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنیو نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې موږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي ماسله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته پای ته رسوو. تر بیا خې چاري.
ژنی پڑی ہوں مزڑا خفا دے را رنا وجني پدی و مزرا خفا دے نخبل خار پا مخمو مزرا خفا دے دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری پترالو مکتبو مزرا خفا دے پترالو مکتبو مزرا خفا دے